ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه زه او اسمم کار تایر روشان د سره سلطان محمد سرور از موږ نور ټولم کاران په ګډه درته وړاندې کوون. د چهارشنبه ورځ د 16 نیټه د 1390 هجری لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونه په پیل کې د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې 44 کسمړه او 115 څلوېخت نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو وو کسه په دغه ولایت کې وژلي دي. د هندستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې ووژل شول د روسیې جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول 44 ولسی خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنیو چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې 115 کسه نور ټپیان شوي چې 92 تنه یې ولسی خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې وڅنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیري دي چې کورونو ته په رخصتۍ روان وو. خو په پکتیا کې د 203 تن در قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تر اوسه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غرهوال موټر چې ننګهیځې د کیلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دوی غوښتل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاري برید وکړي. له نیکه مرغه په لومړي پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو. خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شو او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شو.
سه نفر سرنشین داشت، در مجموع سه نفر د ای حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلي زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموي موټر د بغلان امنیه قوماندانۍ ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وایي چې د ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله نه کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کاره سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روسپلوو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د ده د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای.
تاسی دا آزادی رادیو آوری دا آزادی رادیو پخبروانه که مونن وار ویدل چه دا کابل شهر پلویدیس که دا کوتی سنگی پسیمه که پا چودنه که چوار لستن واجل سویدی دا افغانستان دا کورونی چار وزارت وای چطر یو سلو پینزه چلویر زیاد کسان په دغه چاودنه کې زخمیان سوي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په دې خپرونه کې واورئ. د دې ترڅنګ به تاسې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته زموږ د همکارانو کتنه واورئ چې پر کومو عمده مسایلو باندې یې نن تبصره کړې دي. له هلمند به په یو رپورټ کې واورئ چې چارواکي وایي پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي د خپرېدو په حال کې د دوی وایي وسلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لګولی.
دا د خلکو ډیر یو غټ اندیشنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو د فاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدي ونیسي. واکسین باید لسی. واکسین د عام خلکو د فاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقوقو او له دې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په کابل کې د نننې چاودنې په اړه د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټي سنګي کې د چاودنې لامل څوار لستنه وژل شوی او یو سلو پنځه څلوېښت تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې د پولیسو د جلب جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. زموږ همکار اکرام لا اکرام دا اوس را سره د سټوډیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسو نور څه نوي معلومات لرئ د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې یو سل شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږمې امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې له امله یو سوار لستنه وژل شوي دي او یو سل پنځه سلور تنه نور ټپیان دي. خغل سادات وای چې په وژل شویو کې سلور تنه پولیس او همداراز لس تنه ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې بیا دوه نوي تنه ملکیان دي او پاتې نورې پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. تیره ورځ د دې ښار د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې پنځه افغان کارکوونکي وژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه کې دوه تنه ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تیره اونۍ بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډلیزه حمله وشوه چې له امله یې شل تنه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم د دغه چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې ونه منو، خو د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی او ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده او له ارګه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي غني له قوله لیکل شوي چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکي وګړو او عام المنفعت تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار د اتمې او پنځلسمې امنیتي حوزې او همداشان بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړي چې له امله یې د دې ډلې یو مهم مرکز له منځه وړل شوی دی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو دوه تنه عسکر هم وژل شوی دي. بلخوا یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد باندې په لویو ښارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولي، ښی بولي او ښه اقدام بولي، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. لډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډېر ضعیفه دی. که ډېر ضعیفه نه وای نو دا باید په دننه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودی، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نسخه کې خونسا کړي وای، باوجود چې دوی تلاش کوي، اما بیا هم دا کافي نه دي.
فرشته جان، وروستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې لیوې خوا په قطر د قطر په مرکز دوها کې د سولې خبرې روانې دي او له بلې خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خامنیت په هدف باندې دوه وزیر امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلي دي تر څو دغه پروسه ښه پر مخ باندې لاړه شي، خو د سره د دومره امنیتي ترتیباتو سره سره بیا هم پیښې کیږي. د دوهې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوی دي. بله فرشته جان،
مننه اکرام، تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویلو لپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد تقریبا لس دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خپور کړی دی. هغه ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي، هغه ته یې معلومات ورکړي او د هغه نظر یې هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلي دي چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولی سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو در سره شریک کړو. زموږ به پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویب پاڼه باندې د کابل د نن چاودنې د دغې ټولې حادثې په اړه لایف بلاک کوي زموږ همکاران، یعنی په مستقیم ډول هغه معلومات چې راځي تاسو ته یې عجل عجل پر ویب پاڼه خپروي. اوس بیرته به وپاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې اکرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جم و جوش نه لري لکه څنګه چې په پخوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنه.
یو ځل بیا په خپل روز پاره هر کر سوال غواړو دی ته رای ورکو چې اندا حالت دوام وکړي.
راسی که په پاکه موږ چلا موږ په مبارکي درکو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمېر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپل هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لوی خو خو یو تخلف حسابېږي. د 99مې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې تر څنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره له دې چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې وجای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لوري په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست په ډډه وویل،
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین نو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت ته واضح کی ترڅو ملت د دوی تر رائے ورکی.
نو موږ ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار بیا وویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمېر کمپاینی سرغړونې ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي، دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبري است چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم د سمسونو سیستم بیرته فعال سو کار کوي. په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاو، نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستوي تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا. په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستوي، موږ به ورسره خبرونه کې درته نشر کړو. اوس ورته خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ لننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لویې سوالي سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای شي دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سورداوي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یو اړخه ناشونې ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل، نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لاره هوارېدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي، او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نوماندې افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شا کېږي. په سرمقاله کې راغلي، افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورت کې وایي چې د غولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی، چې لامل یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي، ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بسترختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستلي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي. خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرونه کوي. خو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ول پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غوسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلسونویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي، چې د خو جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې تر څنګ په دیارلسونویم روان کال کې دمګړې چې تر دې دمه کومه پیښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پیښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یې یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې، چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ولر جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند ادارې او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړې دي چې موږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي، هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شه نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی او یا طالبانو بند کړی دی. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، دغه نه د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کې چې د واکسین چاري بند دي په ټاپه ولاړ دي دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلف ورسو کې دغه پیښې مخکې هم سوي دي اوس هم سوي دي په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي ځکه چې دا یو وقایه وه دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 وو. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. علت یې دا و چې یا سین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دي او واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېر یو غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي. غټ مثبتې پیښې به وسي ځکه د عامو خلکو دپاره د واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عامو خلکو ته ګټه رسوي او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسي. واکسین باید ایله سي. واکسین د عامو خلکو دپاره دی. دا د مثبتو پیښو د مخنیوي دپاره دی. یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې د همګړۍ په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. مبدلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې وه وروره دغه کارګر چې مو ولي وه دغه پیسې نه ورکوي. زموږ اکوزامه نه راکوي نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکوي. نو دغه پیغام تاسو یو ځای پرې راورسوئ. مننه. تشکر.
او څه ده جدید رادیو ته په خوښ لرم دا پېښ نه لرم ته په مرغاد ولسوالۍ د بدګس ولایت کې من موږ ته دا مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمالې یا تورخان خپل برامه خو چې وای موږ کلای نه والی ویلې دي چې څلو څه بوجي وړه هغه وس خرج تر وای دا د والی صاحب دي چې دا خوار وړي به ولې دا د بلا سره دا ورکو دي دا مشان بلا سره ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلا سره ورکو والی خپل وای چې نو څه بوجي ما دې یو څه پاکاځو کې خرج کړو په مولسین زور په پیسې والی صاحب کړای نه وایي چې تورخان جملې مو ته دا خبره کوي نو دا خوښ کوم چې موږ خبره نور مقامات ته ورسې.
د خصوصا حضرت الله ورمنه خبرې کوم. د خصوصي څخه زما د پیغام ده چې د دولتي سپټم کې لپاره کوم په خاصې دن شوی دی او شیدن شوی دی او د پرتمې نمبر خاصه په نمبر کې ورکول شوی او دوی ورې د شهیدانو ورسینو کورنۍ ته کوم خاصه په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاصه سرباز چې په هغه وخت شهیدي کوم خاط لري نغد پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي. خو د خصوصي په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او د معلوماتو حاصل کړي چې دا پیسې ولې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې خبرونه کې ورسره دوه نیز پروګرامونه لرو. د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام. نو دا اوریدلو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ تللی دی. د معروف ولسوالۍ په شمول وو ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار ښار کې هم حملې زیاتې شوې دي. نو خلک د ناامنۍ د وجې هیڅ کمپاین نسي کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې یوازې د یو شمېر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي نور څه نسته. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلي دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لا نه دی پیل شوی. عبدالعزیز غالب د مرجع د ولسوالۍ څخه لیکلي موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشحاله یو مګر موږ نسو کولای چې رایه ورکړو. موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو دلته خطر دی. حکمت الله دا کندهار لیکلی یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل سوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. ثناء الحق بینوا د کلیدي په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشت حساب دي، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزي محمد لزابل لیکلی دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو، ډیر پیغامونه پر انتخاباتو باندې د کندهار او زابل او یو څام له هلمند راغلی وو. د ازادي راډیو نور اوریدونکو پر کابل کې پنونو نننۍ حمله باندې پیغامونه راسته ولیدي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي راډیو بلې کلی د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشاله کړل. او د یو بل اوریدونکي جعفری لیکلي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو، دا ستاسي خپل نظرونه دي، ازادي راډیو درته خبروي. اوس په ورسو سلطان محمد سرور دې ساتل مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوارلس کسان مړه او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډه پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمېر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سواراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې یې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیه ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دوه پرله پسې بریالیتوبونو وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رسمي هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب پکې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نولسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپ اچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې یې ترلاسه کړې. د هغه ترڅنګ نوید سایني دوه او راهول چاهر یوه وکټه ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړی یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی. د افغان بیسیم پر اتسوه تل شمیره د اوریدونکو حمیدالله نومیږي، د زابل د شینکي ولسوالۍ څخه د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي. د زابل د شینکي ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د دینور ولسوالیو لاری بندی دی د زابل د مرکز ولسوالیو ترمنځ دغه لاری طالبانو بندی کړی دی. لوی میاشت څخه خلک دلته ډیر ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مرسوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لارې خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال پرون د زابله یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لارې بندې دي، نه یوازې دا چې لارې بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیزو ځمکو باندې بندې سوي دي. نو زموږ همکاران به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبرې وکړو.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه هم عین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو.